Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ دي، چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبور الاینس په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له را روانې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ ډګر وي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ایز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارک کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوګک سیمه کې د یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي. په پام کې و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د پنجشنبه په ورځ په ژنیو کې خبرې وکړې. دوجارک وویل چې تر اوسه دا مذاکرات نه دي لغوه شوي او هیله ده چې ترسره به شي، وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته پوځیان واستول. داسې شکونه پیدا شول چې د بلینکن او لاوروف غونډه ښایي ونه شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. هند د پاکستان له لارې افغانستان ته د مرستو لومړی جوپه واستوله.
لومړی بار 2500 تنه غنم په 500 بار وړونکو موټرو کې د جلال آباد په لور واستول شول.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان غواړي چې د فعالو ښځو غږ غلی کړي. په کونړ کې د نشو پر ضد د کمپاین په هدف د کرکټ تورنمنت پای ته ورسید.
دغه سرګرمۍ نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کم دی هغه کم کړي، د یو خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په هلمند کې د کبانو لسګونه فارمونه تولیدات لري.
هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستاني ماین کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان مسکو ته روان شوی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. هند افغانستان ته د پاکستان لارې د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لارې د 50 بار وړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره به د نوي ډیلي مرستې دوام وکړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د هند د غنمو لیږدیدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدیدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګي شي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله منیو چې د اتاری بندر له لارې څو ځله نور د دوو دریو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنم وشمنه په ځای شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپل خاورې د هند مالونه ډیر کم پریشتي، خو اسلام آباد دپله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلې دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترض خوځو د اعتراف په خبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د افغان خوځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د خوځو د چارو مسؤل هی دربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په شپه د هغو نهویشتو میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یوه امن خونې څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤل هیدربار وایي طالبان د ازادۍ غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمنبار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه اکسل عمل وخی.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه نه هیڅ مرمنې لیدل کېږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر مېرمنې اعتراف کوي چې له افغانستانه بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي چې په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستانه ووزي. خو د خوځو د حقونو فعال او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستې، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا خزي دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بی خبري خودلې وه. خو د خوځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون نورسته پروانه ابراهیم خیل لبند خوشی شو. خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د خوځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې خوځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د پیل سره سم له دې هېواده د افغان نجونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکو وای غواړي خلاق استعدادونه یو ځای را ټول کړي ترڅو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ګټه ترې واخلي. لکابل د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روبات جوړونکو د ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان رباتیک غړي مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان رباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان را یوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي.
زمونږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وايي اوس مهال یې لوی ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان د دوی پلاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو درباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار په 9 بجو د بنگلاديش په چیتاګان کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډالو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډالې د سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینتي کیمپ ترسره شوی او همداشان ته په د 4 ورځو په دې خوا په بنگلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 تمرینات ترسره کړل. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره 3 لوبې چې لومړی به نن دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ وي ترسره کړي او همداراز 2 اووریزې لوبې به هم وروسته وکړي. په همدې حال کې د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 لوبډلو ترمنځ 40 اووریزې سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغاړي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 40 اووریزې سیالۍ پر لار اچولې بي چې پکې د کونړ دوه‌دېرش لوبډلو ګډون کړی وو.
یو سلو او 50 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. یو سلو یو 50 ټارګټ یا هدف ټاکل شو چې بیا د میراخیل لوبډل طرف نه یو سلو درې سلوخ منډې جوړ شوی او د سلو ورو ګډو نقصان اورونه پاتې ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز صدابات ترڅنګ بهر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډل یو په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپی هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت ګڼو. ما خپله ډېر زیات خوند ترې واخیست او زما تر څنګ ډېری دوستان داسې وو چې موږ یو بل سره همغږي کولی چې د لوبې سیل وکړو. دغسې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. په نورو ځوانانو هم غږ کوو که غواړي چې خپله سیمه مو نشئ توکو نه
په کونړ کې په داسې حال کې د دوه دېرشو لوبډلو ترمنځ شل ورځې سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنګلادیش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې ترسره کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجملاند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان د دې سربیره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلی شوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدانې په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحد ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستي وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده. چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګیدلی دي چې د لویدیز مالی مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چیرته روسیې خپل تیری ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونه دې برخه کې محرک لیکو. هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فرمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پاموکړی دی ریپورت.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنی وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پرموش باندې د خارج بډرونه بند سوله، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل پنوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکي وایي دغه فارمونو لبرکته غنو کسانو ته د کار زمينه هم برابر سوي.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورس تر بل زیاتیږي. هم زموږ د پاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو د پاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي وروره.
د هلمند د ګریش ماهیان په گاونډي ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري، او له دغه ولایت څخه د رخصتۍ په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه ګرې کتلې دي د ګریشو کندهار. اصلي کې به دا په خوالي کې خبره ده، دا په خېدو کې دی مخ ته د نورو خلکو
دغه ځون خو ته سولې چې مثال بیا ته دی روزي بیا موږ سره دغه والا ولسوالي خلک راځي بیا هغه په پره کې مساتي بیا موږ سره وړي بیا موږ د تورور توزیع کو سره.
د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 308 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوایدو ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمينه هم پیدا کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت لوري له 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 390 پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی، خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوه او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معرف روغتیا فرهنګي ځایونو استوګنې ورزش کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل له دې پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
د ملي پراختیا شرکت د تاسیس د پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختماني، تاریخي ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 340 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزی تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو لډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت مملکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی شرکت بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
دوستانو، ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته سوله استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
رحمان يم ننګرهار ولې د غانو ولې سره د غانن ستاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خور شي چې موږ سره غټ غټ مرستې وکړي. او ننګرهار کې د غانو ولې سره په وزیر تنګي سیمه کې کورونا هلکو بمباره نورانه کړه. د غانن چې د ماغه خور شي او طالبانو مشرانو موږ سره کومک پی چې مدرسې او جماعتونه جوړ شي. او زما دا خواهش ده چې خلکو سره مرسته کړي. زموږ خلک ډېر غریبانان دي، زه غواړم چې مرستې وشي.
ازادۍ راډیو ته زموږ سلامونه دي. سلامونه نه بعد د سرکانو ولسوالۍ پاکستان ظالمانانو په ادب کې نیولې ده. دا کلي ولي روغ روغ کلي ولي مسلمانان ماشومانان بې ګناه قتل کوي او ډېر سخت ظالمانانو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی. په دې ظلم دی د ازادۍ ریډو د زمونږ دا درخواست دی چې دا ټولې دنیا ته دا زمونږ دا آواز ورسوي. مخکې انګریزانو وسداره به انګریزان راته جوړ شوي دي. طالبانو مشران دي په دې غم وکړي. دا ولې کې دا خو یوه ورځ نه ده، دوه ورځې دي. وطن یې راته شړ کړو، وطن هم ولي وطن یې را در په در کړو. ولې کوي؟ منګ دا 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 آواز موږ دنیا ته ورسوي. زله موږ سره کیږي دا ټول بار د مخلوق دي. دا زمونږ دا واوري، دا بار دنیا د خلک دا زمونږ دا آواز واوري. موږ سره ولې ظلم کیږي؟
محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غزیدلې مرکز لشکرګاه ته همدغه د مرکز لشکرګاه سړک ډېر خراب دی. ډېر کندې هغه د مینو کندې تر اوسه پورې هم خراب